اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کتنا اہم ایشو ہے، اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملک امریکی صدارتی مہم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے نتائج کا فیصلہ ملک کے داخلی ایشوز کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے اس بار بھی امریکی ووٹرز کے لیے معیشت اہم ترین ایشو ہے. لیکن حالات کی مناسبت سے بعض اوقات فارن پالیسی سے متعلق ایشوز اور خارجہ تعلقات بھی اہم ہو جاتے ہیں. ماضی میں ویتنام جنگ ہو یا 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق کی جنگیں، امریکہ کے صدارتی انتخاب پر ان کا اثر رہا. گزشتہ ماہ پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق 2024 کے صدارتی انتخاب میں معیشت سب سے اہم ایشو ہے، لیکن 62% امریکی واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کو بھی اہم انتخابی ایشو سمجھتے ہیں. ایک امریکی تھنک ٹینک کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے اسی بارے میں ہونے والے ایک سروے میں امریکہ میکسیکو سرحد سے متعلق امیگریشن پالیسی 50% اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی پر 40%، اسرائیل حماس جنگ پر 35%، اور یوکرین کی جنگ اور چین کے ساتھ تعلقات 28% رجسٹرڈ امریکی ووٹروں کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گے. اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم میں کون سے فارن پالیسی ایشوز پر فوکس رہا ہے امیدواروں کا، اور پاکستان سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں ان انتخابات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. امریکہ میں اگلے ہفتے منگل کے دن صدارتی انتخاب ہے. ہر 4 سال بعد ہونے والے یہ 60ویں امریکی صدارتی انتخابات ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دنیا غزہ اور یوکرین میں جنگ اور سوڈان کی خانہ جنگی سمیت کئی تنازعات سے نمٹ رہی ہے. امریکی صدارت کے لیے دونوں بڑے امیدواروں کی خارجہ پالیسی ایک دوسرے سے کس حد تک مختلف ہے. وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس امیدوار کی پالیسی ممکنہ طور پر تنازعات کم کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے.
جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس میں سے کوئی ایک امریکہ کی صدارت سنبھال چکا ہوگا. امریکہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی کمانڈ بھی.
میں کوئی جنگ چھوڑ کر نہیں گیا تھا سوائے داعش کے، جسے میں نے ہرا دیا تھا، لیکن یہ وہ جنگ تھی جو پہلے سے ہی جاری تھی. ہمارے دور میں اور کوئی جنگ نہیں تھی. میں صرف ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جنگیں روک سکتا ہوں.
لیکن ٹرمپ نے کبھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ جنگیں کیسے روکیں گے. صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا، عسکریت پسند گروپس حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے خون آشام مہم شروع کی جسے 1 سال ہو چکا ہے. اس کے برعکس صدر ٹرمپ کے دور میں کوئی بڑی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے امریکہ کو کسی نئے مسلح تنازعے کا حصہ بننے دیا تھا. ٹرمپ کے حامی اسے امن بذریعہ طاقت کا نام دیتے ہیں. ڈیموکریٹس اسے محض اتفاق قرار دیتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی مدت صدارت کے اختتام تک امریکی فوج افغانستان، شام، عراق اور یمن میں برسر پیکار تھی. ٹرمپ کے انپریڈکٹیبل ہونے سے متعلق بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے. صدارتی مورخین اسے میڈ مین تھیوری کا نام دیتے ہیں.
کسی حد تک پاگل پن کے مظاہرے اور رد عمل میں صفاقی کا اظہار کرنے یا کم از کم ایسا تاثر دینے کو طاقت کا اظہار سمجھا جاتا ہے، اور خارجہ پالیسی میں یہ خاصا اہم ہے. اسی لیے انپریڈکٹیبلٹی کو ایک حد تک خوبی تصور کیا جا سکتا ہے.
ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی اور ان کے ذاتی مفادات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو یہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والی اس دنیا میں خطرناک بات ہے. انپریڈکٹیبلٹی کسی تنازع کو سلجھانے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے.
کسی تنازع کی شدت کم کرنے یا سفارتکاری کے لیے خاص ترتیب اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ انپریڈکٹیبل نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کے حریف کا اگلا قدم کیا ہوگا تو آپ حالات کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیں گے.
سفارتی محاذ پر کاملا ہیرس کو صدر جو بائیڈن کی طرح روایتی اپروچ کا حامل سمجھا جاتا ہے. کاملا دنیا کی قیادت کرنے کی امریکی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ملٹی لیٹرلزم اور اتحاد بنانے پر یقین رکھتی ہیں.
بطور نائب صدر میں نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات کا سامنا کیا ہے، غیر ملکی رہنماؤں سے مذاکرات کیے ہیں، اپنے اتحادیوں سے رابطے مضبوط کیے ہیں، اور سمندر پار لڑنے والے اپنے بہادر فوجیوں سے بھی تعلق رکھا ہے. بحیثیت کمانڈر ان چیف میں یقینی بناؤں گی کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین جنگی طاقت رہے.
لیکن ٹرمپ کی طرح ہیرس بھی شاید یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں گی کہ امریکہ کو کس تنازع میں فوجی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اب دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا.
Both Trump and Harris ٹرمپ اور ہیرس دونوں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بین الاقوامی نظام میں طاقت تقسیم ہو رہی ہے اور دنیا میں دیگر ممالک کا بھی اثر و رسوخ ہے. انہیں معلوم ہے کہ روس اور چین انٹرنیشنل آرڈر کے بارے میں اپنی الگ رائے رکھتے ہیں.
لیپسن کے مطابق ہیرس کے خیال میں امریکہ جوڑنے والی طاقت ہے اور دیگر ممالک کو ساتھ بٹھا کر مسائل حل کرنے کی جانب لا سکتا ہے. لگتا یہی ہے کہ کاملا یوکرین کی حمایت کے لیے ٹرانس اٹلانٹک میں اتحاد مضبوط بنانے کی صدر بائیڈن کی پالیسی جاری رکھیں گی. وہ غزہ میں انسانی حقوق کی پاسداری پر پہلے ہی سے زور دے رہی ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں جو چاہے کریں. کاملا ہیرس ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ دفاع کا حق رکھتے ہیں اور آپ کو فلسطینیوں کو درپیش بحرانوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن کیا ان دونوں باتوں کے الگ نتائج نکلیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی امریکہ کی بات سن بھی رہا ہے؟
امریکہ میں الیکشن جونیو قریب آ رہا ہے. اس سوال کا جواب مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور اس مشکل کا تعلق اس بات سے نہیں کہ نومبر میں کون کامیاب ہوتا ہے. پیرسی وڈا کسوارا کے ساتھ رانا محمد آصف، وی او اے نیوز.
ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے علاوہ ان انتخابات میں امریکی ووٹرز ایک تیسری پارٹی یعنی گرین پارٹی میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کی وجہ گرین پارٹی کا اسرائیل غزہ جنگ پر موقف ہے. پولز کے مطابق گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن کو 1% تک ووٹ مل سکتے ہیں. بعض سیاسی تجزیہ کار پیش گوئی کر رہے ہیں کہ جل سٹائن کو ملنے والے ووٹوں کی انتہائی کم شرح بھی بعض سوئنگ اسٹیٹس کے نتائج میں بہت فرق ڈال سکتی ہے.
گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن اس بار بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں امیدوار ہیں. سٹائن نے 2016 کا انتخاب بھی لڑا تھا جس میں انہوں نے 1% سے کچھ زائد ووٹ حاصل کیے تھے. کئی ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ اس الیکشن میں ہیلری کلنٹن کی شکست کی وجہ سٹائن کو ملنے والے یہ ووٹ تھے. مثال کے طور پر ریاست مشیگن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے ہرایا تھا، جبکہ یہاں سٹائن نے 51,000 ووٹ حاصل کیے تھے. لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ گمان بھی ٹھیک نہیں کہ جل سٹائن کو پڑنے والے سبھی ووٹ اگر انہیں نہ ملتے تو ہیلری کلنٹن کو مل جاتے.
یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ ارے فلاں امیدوار ہمارا ووٹ کاٹ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ ووٹر صرف دو میں سے کوئی ایک آپشن چننے پر مجبور ہوتے تو کس کا انتخاب کرتے.
سن 2000 کے صدارتی الیکشن میں بھی ایسی صورتحال سامنے آئی تھی. اس وقت گرین پارٹی کے امیدوار رالف نیڈر نے ریاست فلوریڈا سے لگ بھگ 1,00,000 ووٹ لیے تھے اور جارج ڈبلیو بش نے اپنے مقابل الگور کو اس ریاست میں صرف 537 ووٹوں سے ہرایا تھا.
اس فارمولے میں بہت مسائل ہیں. جب بہت کانٹے کا مقابلہ ہو تو آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی سیکنڈ چوائس بہت فرق پیدا کر دے گی. میرے خیال میں یہ پورا ماڈل ہی غلط ہے. جو لوگ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں ان کی اپنی الگ وجوہات ہوتی ہیں. انہیں موجودہ پارٹیز پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ احتجاجاً اپنا ووٹ ان کے علاوہ کسی تیسرے کو دے رہے ہوتے ہیں.
اس بار بھی ڈیموکریٹ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سٹائن ان انتخابات میں بھی اسپوائلر ثابت ہو سکتی ہیں، اور بعض تو ان پر یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد کاملا ہیرس کو نقصان پہنچانا ہے. وی او اے نے جب سٹائن کی کیمپین سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے کو پریس ڈائریکٹر سیم فائفل کا کہنا تھا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں پر تنقید نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ ووٹرز کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ ڈالیں یا سرے سے ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لیں. مشیگن جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاست میں جہاں امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، گرین پارٹی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مسلمان غزہ جنگ میں بائیڈن حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر برہم ہیں. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مشیگن میں 40% مسلمان سٹائن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ صرف 12% نے ہیرس کو ووٹ دینے کا عندیہ دیا ہے.
سٹائن کاملا ہیرس سے زیادہ ووٹ لیں گی. ڈیموکریٹس سٹائن کو سخت مقابلے والی اہم ریاستوں کے بیلٹ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں رہے، اس لیے اگر انتخابی نتائج کا انحصار سخت مقابلے والی ریاستوں پر ہوا تو امکان ہے کہ الیکشن ڈے پر سٹائن ان ریاستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوں گی.
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی اسی رپورٹ کے مطابق وسکانسن اور ایریزونا جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاستوں میں بھی مسلمانوں نے ووٹ دیتے ہوئے سٹائن کو کاملا ہیرس پر ترجیح دینے کی رائے دی ہے. 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن نے ان ریاستوں میں سخت مقابلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا تھا. ایسے الیکشن میں جب انتہائی سخت مقابلہ درپیش ہو، گرین پارٹی کو پڑنے والے ووٹس بازی پلٹ سکتے ہیں. میکسم ایڈمز کے ساتھ مہنور یوسف، وی او اے نیوز.
امریکی انتخابات پر پوری دنیا کی نظر ہے اور باقی دنیا کی طرح ترکیہ بھی ان امریکی انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کو دونوں امیدواروں میں سے جو بھی کامیاب ہوگا فائدہ ہوگا, لیکن دونوں صورتوں میں ترک رہنما اور ان کے عزائم کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اب جبکہ امریکی انتخابات میں کچھ دن باقی ہیں, مبصرین کا کہنا ہے کہ انکرہ ان انتخابات کے نتائج کو ترکیہ امریکہ تعلقات کے لیے اہم سمجھتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ترک صدر رجب اردوان سے متعلق سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے.
ٹرمپ کے گزشتہ دور میں اعلیٰ سطح پر سیاسی تعلقات اردوان اور ٹرمپ کے درمیان تعلقات مضبوط تھے. کیملا ہیرس کے جیتنے کی صورت میں ان کے اردوان کے ساتھ تعلقات اس سے بھی زیادہ کھوکھلے ہوں گے جو آج بائیڈن اور اردوان کے درمیان ہیں.
رجب طیب اردوان نے ابھی تک امریکی انتخابات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ اور ترکیہ کے رہنماؤں کے درمیان 9 ملاقاتیں ہوئی تھیں, جن میں اردوان کی جانب سے واشنگٹن کا سرکاری دورہ بھی شامل ہے. اس کے برعکس صدر بائیڈن نے اردوان سے محض ایک بار ملاقات کی ہے اور پھر بین الاقوامی کانفرنسوں کی سائڈ لائنز پر مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ اردوان کے لیے امریکی صدور کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرنا اہم ہے.
It's very important.
یہ ان کے ملک کے اندر سیاسی اور جائز حیثیت کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت کے گرد ایک نظام بنایا ہے بلکہ اپنے ووٹرز خصوصاً اپنے حامیوں کو بھی یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ایک باثر رہنما ہیں اور یہ کہ ترکیہ ترقی کر رہا ہے اور وہ بہت اہم ہے.
رجب طیب اردوان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اکثر گرم جوشی سے ذکر کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے تو روس سے میزائل خریدنے کے معاملے پر ترکیے پر پابندیاں لگائی گئی تھیں. ٹرمپ نے ایک بار ترکیے کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ شامی کرد فورسز پر حملوں کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے یہاں تک کہا تھا کہ وہ ترکیے کی معیشت کو بقول ان کے بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے. ٹرمپ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مزید حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ترک اور امریکی رہنماؤں میں اختلافات پھر سے ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں.
صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے تنازع سے متعلق جو حکمت عملی ہے اس سے مشرق وسطی میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے, یہاں تک کہ خطے میں ایک جنگ ٹالنا بھی ممکن نہ رہے. تو ٹرمپ کی صدارت میں ترکیہ کے لیے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی کافی خدشات بھی موجود ہیں.
اگرچہ اردوان اور بائیڈن کے درمیان براہ راست روابط بہت کم رہے ہیں, نیٹو کے دونوں اتحادیوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے باعث ترکیہ اور امریکہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج میں انکرہ کے لیے جہاں فوائد ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں.
کملا ہیرس کی انتظامیہ کا مطلب مزید تسلسل ہوگا, لیکن اس میں ترکیہ امریکہ تعلقات میں استحکام کی امید بھی ہے, جبکہ ٹرمپ کے بارے میں کوئی پیشن گوئی ممکن نہیں ہوتی. یہ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت برے بھی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک دن بہت اچھا اگلے دن بہت برا.
ایسے میں جب مشرق وسطی میں جنگ ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی, مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا غیر یقینی مزاج انکرہ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن اردوان ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کی ضرور کوشش کریں گے. ڈورین جونز کے ساتھ ملک امید, وائس آف امریکہ.
تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ خارجہ پالیسی, اقتصادی معاملات اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی نئی قیادت کی ترجیحات اور پالیسیوں کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے. نظر الاسلام کی رپورٹ.
امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو پاکستان میں بھی بعض حلقے گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. خطے میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے بجائے دیگر معاشی طاقتوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے.
اس وقت امریکہ پاکستان کی خارجہ ترجیحات میں نمبر ون نہیں ہے, نمبر ون پاکستان کی ترجیحات میں چین ہے. امریکہ کا جہاں تعلق ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات معمول پہ آئیں, نارمل ہوں اور بہتری کی طرف جائیں, لیکن ابھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں تعلقات, یعنی کہ ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی انتظامیہ آتی ہے امریکہ میں, کیا اس کو دلچسپی ہوگی یا وہ پاکستان کو صرف چین کے لین سے دیکھے گا؟ اگر وہ صرف چین کے لین سے دیکھے گا جیسے کہ حال میں دیکھتا آ رہا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تعلقات کے جو چانسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔
حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $7 ارب کے نئے پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس نئے قرض پروگرام کے طے ہونے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید پاکستان کی پالیسی امریکی اثر کے تابع نہیں، تاہم سابق سفارتکار ملیحہ لودھی اس سوچ اور اس قسم کے خیالات کو مفروض قرار دیتی ہیں۔
پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس سے کہ امپریشن یہ ملے کہ وہ کسی قسم کے اینٹی چائنا یو ایس اسپانسرڈ کوئلیشن کا حصہ بن رہے ہیں، تو پاکستان کے چوائسز آر کلیئر۔
دوسری جانب معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک چین کی تیزی سے ترقی کرتے معیشت سے تشویش میں مبتلا ہیں، اس لیے امریکہ کو پاکستان کے معاشی اور دفاعی شعبوں میں چین پر انحصار پر تشویش ہے۔
دنیا اب ہمیں بہت زیادہ چین کے حوالے سے دیکھتی ہے، آپ یورپ میں بات کر لیں، آپ یو ایس اے میں بات کر لیں، تو پاکستان کو جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ چین کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، اس میں اسی لینس سے پاکستان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر مسائل بھی آتے ہیں۔ اگر کسی بھی ایسی حکومت آ جاتی ہے یو ایس اے میں جس کی کہہ لیں کہ جو پرخاش ہے یا جس کی جو بہت زیادہ اگریسو ہے ٹورڈز چائنا، تو وہ پھر اگریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے۔
ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ میں کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے امریکہ اب بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔
امریکہ جیسا ملک ہے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بڑا اہم ہے، ایک تو خود سے وہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تجارتی پارٹنر امریکہ ہے، ہمیں وہ کوئی اور نہیں، امریکہ ہمارا بہت بڑا سب سے بڑا تقریباً وہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے آپ کے جو ملٹی لیٹرل سے تعلقات ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے چاہے وہ آئی ایم ایف ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ آپ کی اپنی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن ایک تو اس کا ووٹ بڑا ہائی ہے امریکہ کا اس فورم کے اوپر، چاہے وہ آئی ایم ایف ہے یا باقی ڈیسیژن میکنگ فورمز ہیں۔
اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس پر پاکستان کو کافی تشویش ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے بقول خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پاکستان اور امریکہ کو قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔
یہ ایک مشترکہ مفاد ہے امریکہ کا، مغرب کا، یورپ کا، پاکستان کا، اور بلکہ ساری دنیا کا، کہ افغانستان میں کوئی ایسا خلا نہ پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ القاعدہ، داعش اور اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنا قدم نہ جما لیں، اور وہاں سے خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ اس وقت سب سے بڑا معاملہ ٹی ٹی پی کا ہے، جو افغانستان کے اندر پناہ لے کے پاکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہوئے ہیں، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس میں ہماری حمایت اور دہشت گردوں کے خلاف مذمت اس میں شامل ہے۔ تو ایک مشترکہ مفاد ہے کہ اگر خطرات افغانستان کے اندر بڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا تعاون بھی بڑھتا رہے گا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ چونکہ عالمی تعلقات میں نہ تو مستقل دوستیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی دشمنی، اس لیے امریکہ میں جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے پاکستان کو دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی انتخابات میں فورن پالیسی کتنا اہم کردار ادا کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب صفدر سے، جو یونیورسٹی آف ورجینیا کے شعبہ سیاسیات سے منسلک ہیں۔ طیب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ان انتخابات میں کیا داخلی ایشوز زیادہ اہم ہیں یا امریکہ کی خارجہ پالیسی، خصوصاً دو جنگوں میں امریکہ کا کردار؟
جی، بہت شکریہ اسد۔ جو اگر ہم ہسٹورکلی دیکھیں، تاریخ کے برائے سے اس کو دیکھیں مسئلے کو، تو زیادہ تر جو ہے وہ جو لوکل مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، ان پہ زیادہ تر جو ہے وہ اہم فوکس رہا ہے ووٹرز کا امریکہ میں۔ لیکن جو ہے وقت ظاہر ہے تبدیل ہو چکا ہے، عالمی سطح کے اوپر انسرٹنٹی انکریز ہوئی ہے، جس طرح جو ہے دو جنگیں چل رہی ہیں اس وقت، ایک جو ہے وہ اسرائیل فلسطین، اور دوسری جو ہے یوکرین کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان, تو اگر اس پیرائے سے اس کو دیکھا جائے تو آلدو ڈومیسٹک جو مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا, لیکن جو بیرونی تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی ووٹرز کے اندر خاصا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اور اس کے اوپر بھی خاصا ان کا فوکس ہے.
تو امیگریشن پر بہت بات ہوئی دونوں امیدواروں کی طرف سے, امیگریشن پالیسی جو ہے وہ کتنی مختلف ہے اور ووٹرز کے لیے کتنا اہم ایشو ہے انتخابات میں, خاص طور پہ امریکہ میکسیکو بارڈر کے حوالے سے امیگریشن پالیسی جو ہے.
دیکھیے امیگریشن کے اوپر تو جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے, کیونکہ ووٹرز کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے مائگریشن کا, جس طرح آپ نے فرمایا امریکہ میکسیکو بارڈر کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے, اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے شروع میں اپنی پالیسیز کچھ کھلی رکھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیک لیش آیا, جس کی وجہ سے پالیسیز کو تبدیل کیا گیا. یہ ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں دونوں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کی, تو دونوں ہی جو ہے وہ مائگریشن کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنا چاہتے ہیں اور دے وانٹ اے مور ایکٹیو پالیسی. ہاویور اگر آپ ٹرمپ کی جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہی کمز اکراس, یا وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ایز سم ون جو بہت زیادہ جو ہے سختی یا سخت پالیسیز اپنائیں گے اف وہ پاور کے اندر آتے ہیں. تو اور اسی طرح اگر آپ ان کی الیکشن سلوگنیئرنگ اور ساری ان کی الیکشن کیمپین کو بھی دیکھیں تو وہ جو اپنا میسج ووٹرز کو پٹ اکراس کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ الیکٹ ہو جاتی ہیں ایز پریزیڈنٹ تو مائگریشن کے اوپر شی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ٹف.
سو امیگریشن کے حوالے سے جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں دو پوائنٹس اور ہیں کوئکلی تو وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ماحولیاتی تبدیلی, تقریباً 35% سے 40% لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی بہت اہم ہے, اور اس وجہ سے 40 جو ریسنٹ سروے ہے تو امریکی ووٹرز کو ایک جیسی تشویش ہے کیا سبھی ریاستوں میں اس ماحول کے بارے میں؟
نہیں سر, اس کے اوپر تو جو ہے وہ کلیئر, دیر از اے کلیئر ڈسٹنکشن. دیکھیں اگر آپ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ کلائمیٹ چینج کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے ریالٹی. سو دیر از اے لارج ہیٹروجنائٹی ان ٹرمز آف ہاؤ پیپل سی ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ایز این ایشو, اور دس ول پلے آؤٹ ان دا الیکشنز بہت مختلف طریقے سے, ڈپینڈنگ آن اگین ڈیموگرافک کا بہت افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی جو آپ کی ڈسپوزیبل انکم ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سو ماحولیاتی تبدیلی ایک ایشو ہے, بالکل ہے, لیکن سارے ووٹرز کی کلاسز میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیو این ایکول امپیکٹ.
لاسٹ پہ اسرائیل غزہ جنگ کے بارے میں, اسرائیل غزہ جنگ اور یوکرین جنگ جو ہے یہ معاملات کس حد تک ووٹر کے فیصلے کو متاثر کریں گے, کیونکہ تقریباً 35% غزہ جنگ پہ اور 28% جو ہیں وہ یوکرین جنگ کے حوالے سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس ووٹ کے لیے.
دیکھیے جہاں تک غزہ والا ہے اس میں تو اگر آپ کو یاد ہو مشیگن کے اندر, بلکہ ابھی بھی مشیگن کے اندر جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہے, کیونکہ مشیگن میں بہت بڑی جو ہے وہ امریکن مسلم پاپولیشن ہے, سو اس کا جو ہے وہ ووٹنگ بیہیویئر افیکٹ ہوگا. لیکن اس سے زیادہ آپ اگر اس کی کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو آئی تھنک دیٹ از مور انٹرسٹنگ, کیونکہ جو ہے وہ ہدف کیا ہے یا مطلب اینڈ پوائنٹ کیا ہے. اگر آپ اس تناظر سے دیکھیں تو ٹرمپ ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ بوتھ آف دیز کانفلکٹس, یہ دونوں جو جنگیں ہیں, یہ امریکہ کو جو اس کا مین فوکس ہے جو کہ ہونا چاہیے چین کی طرف کاؤنٹرنگ چائنا, اس کے جو ہے وہ اس سے اس کو ہٹا رہا ہے. سو ان بوتھ کیسز صدر ٹرمپ یا کینڈیڈیٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ ان دونوں جنگوں کو ختم ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کی جو ان میں ہے رول ہے اس کو ہم کم,
امریکہ کا رول جو ہے وہ صدر ٹرمپ ختم کرنا چاہیں گے, سابق صدر ٹرمپ چین کی طرف جانا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ طیب, وقت کی کمی اور اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی بیا پټ ٹھیک هاګي له کنیکټ دو وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند دپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی بیا پټ ٹھیک هاګي له کنیکټ دو وروستا تاسو د دې وی پانا پرانځیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
مهم و خبرونو سټکی اوري. په کابل کې د پاکو اوبو کمواله د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړي چې سرلووسه په کابل کې د پاکو اوبو د کموالي ستونزې چاره ونشي نو کابل ښار کې به د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچ شي. په امریکا کې د کاندیدانو وروستۍ ټاکنیزې غونډې د امریکا د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ټاکنو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه کوي د رایه ورکونکو د ملاتړ غونډې جوړې کړي. او په فرانسا کې د افغانو ښځو انځوریز نندارتون د پاریس په یو نندارتون کې د لسکونو افغانو ښځو د شخصي ژوند، خپګان او خوشاله شیبو انځورونه نندارې ته ایښودل شوي دي.
سلامونه ستړي مشي، نن چهارشنبه د عقرب یا د لړم میاشت نه هم او د اکتوبر 13 ده. تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګورئ. د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. په پیل کې به د منځني ختیځ د وضعیت په اړه د امریکا د حکومت تازه څرګندونې واورئ چې زما همکار سید عزیز رحمان به یې د سپینې ماڼۍ د مخې نه موږ تاسو سره شریک کړي. او تر څنګ د امریکا په ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو او خاصتا مسلمانانو د رایو په اهمیت به د خبرونې د میلمه په ورجینیا ایالت کې د افغان کور ټولنې د مشر نثار احمد هوایي صاحب نظر واخلو چې دې هم زموږ بلنه منلې ده. هوایي صاحب تاسو هم ستړي مشوم او عزیز رحمان رور تاسو مو سیم سره. د امریکا د جمهوری ریاست دپاره دواړه کاندیدان رایه ورکوونکو ته خپل وروستۍ ټاکنیزې ویناوې کوي. د امریکا غږ خبریاله کارولین پرسوډي د دواړو کاندیدانو د غونډو په اړه راپور لري او تاسو یې ژباړه د ګالیا رڼا نورستانۍ په غږ کې اورئ.
د ټاکنو په وروستیو شپو ورځو کې د جمهوری ریاست لپاره د دواړو نوماندانو کمپاینونه چټک شوي دي.
فکر کوئ چې اوس په ښه حالت کې اسکه څلور کاله مخکې وي؟
دا د ټاکنو لپاره د نوماندانو وروستي پیغامونه دي چې خلک به پرې د رای ورکولو په وخت غور وکړي. په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نیویارک په مرکزی ښار کې د اقتصاد او کډوالۍ په اړه خپل دریځ بیانوي.
کاملا هاریس زموږ د منځنۍ طبقې خلک خواره ورکړي. د کلو در په دې خوا د نور ملتونو د جوړولو، د بهرنۍ پولو د دفاع او د بهرنۍ ځمکو د ساتنې نه وروسته موږ بل اخر خپل هیواد جوړو، د خپلو پولو او اتباعو نه دفاع او ساتنه کوو. دې ته وایي امریکا ته لومړیتوب ورکول.
د ستډیوم چې د 20,000 کسانو ظرفیت لري د خلکو نه ډکو. ځینې رای ورکوونکي د شپې نه په کتارونو کې ولاړ وو.
دا به خورا خوندور وي چې یو الګو ولرم، مګر په ریښتیا زه فکر کوم چې ټرمپ به ښه حکومت ولي وکړي او د بارنیو چارو په برخه کې به غوره کار وکړي.
هغه واضح خبرې کوي، لیکل شوي قالبي خبرې نه کوي او دا زما په غوږونو ډیر ښه لګیږي.
زه واقعا فکر کوم چې ټرمپ به موږ مخ په وړاندې بوزي.
د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس هم خپلې وروستۍ خبرې د واشنگتن په اپلس پارک کې وکړې چې شاته یې سپینه ماڼۍ ښکاري.
د امریکا د نوې نسل د رهبرۍ وخت را رسیدلی دی.
د ټرمپ سره د مقابلې لپاره میرمن هاریس د امریکا لپاره خپل لیدلوری څرګند کړ.
دا وخت دی چې د شخړو او درام پانی راوړو. زبه د خوراکي توکو د لوړو نرخونو په اړه لومړی فدرالي بندیز پلی کم د ټولو امریکایانو د پاره د انسولین نرخونه او د دوا لګښتونه به محدود کم.
په دې غونډه کې هم په زرګونه کسانو ګډون کړی و.
زه غواړم په خپل ژوند کې لمړنۍ ولسمشر وګورم.
زه یو هم جنس با سره یم. زما لپاره شخصا زما حقوق اهمیت لري.
هغه د سخت جنین د حق ملاتړ ده، د میرمنو د انتخاب لرلو پلوي کوي او زه باور لرم چې هغه به مطمئنن په خپلې ولسمشرۍ دوره کې پرې نږدي چې د سخت جنین قانون عملي شي.
دا چې دواړه نوماندان تر اوسه برابر روان دي، دا ډیره سخته ده چې وویل شي کوم لوری د سشنبې په شپه ټاکنې ګټي. وسمهال په ځینو ایالتونو کې د رایو د شمیرلو او په شرایطو د برابرو رایو ورکوونکو پر سر حقوقي دعوې وارد مخه روانې دي. د کارلین پروسوتی راپور، ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړوند امریکا په ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو او مسلمانانو د ګډون او رایو په اهمیت په ورجینیا ایالت کې د افغان کور ټولنې د مشر نثار احمد هوایي صاحب نظر اخلم چې نن یې زموږ بلنه منلې. هوایي صاحب، پروګرام ته ستړي مشي، اول به تاسو نه شخصا پوښتنه وکړم، تاسو په ټاکنو کې ګډون کوئ که نه کوئ؟
السلام علیکم آشنا صاحب، تاسو ته او د آشنا تلویزیون کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او تاسو د ځواب کې به درته چې بالکل دا انتخابات تر ټولو مهم انتخابات دي، او زه غواړم چې زما رایا په دې انتخاباتو کې وکارول شي او د خپل خواخي نومان ته رایه ورکړم.
ولې درته دا ټاکنې ډېرې مهمې دي فکر کې؟ ولې
او فکر کوم چې دلته ډېر لاملونه کېدای شي سړی باس پی وکړي، خو یو تر ټولو مهم دا دی چې انتخاباتو کې دوه داسې ګډونوال دي فعلاً دپاره، دوه داسې نماندان دي چې هغوی دواړه ډېرې مهمې موضوعګانې راڅېړي او دوه مهم موضوعګانو ته اشاره کوي. یو کاندید چې دی ډېر سیاسي برخورد نه لري او ډېر عامیانه الفاظو کې خبرې کوي، او بعضې شیان چې کېدای شي د مسلمانانو دپاره ډېر اهمیت ولري هغې ته اشاره کوي. بل خوا ته ډیموکراتان دي، یا فرض کا کاملا هیرس ده چې هغه کله خبرې کوي نو هغه ډېره ډیپلوماتیکي خبرې کوي، کوشش کوي چې په رحمت خبرې وکړي. نو دا دوه موضوعګانې یو څه مهمې دي، دلچسپ دي، او په انتخاباتو کې ګډون به انشاء الله چې ډېر
یو ټکی دام ذکر کوم چې د جمهور رئیس ترڅنګ په دغه انتخاباتو کې د کانګرس استازو ته هم او سنا مجلس څو استازو ته هم رای ورکول کیږي. یو عمومي پوښتنه تاسو نه کوم، چې تاسو د یو ډیر مهمې ټولنې مشري هم کوي چې دلته ډیر په امریکا سیاست کې یا په نورو امورو کې دخالت لري، په مجموع کې ولې د امریکا په دې ټول ټاکنو کې د افغان امریکایانو یا په مسلمانانو رای ډیره مهمه ګڼل کیږي؟
دلته آشنا صاحب مننه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او دې ته که توجه وشي د مسلمانانو که د تعداد په لحاظ ووایي نفوذ زموږ دومره زیات نه دی، اما په هغه سټیټونو کې چې هغه ته موږ سوینګ سټیټ وایو لکه میشیګان دی، لکه نورت کیرلینا ده، یا فرض کړه نور داسې سټیټونه دي تقریبا سکالې به تر شپږو او یا اوو سټیټونه وي، په هغه کې د مسلمانانو تعداد کافي دی. او عام کړي تیزل انتخاباتو کې بایدن میشیګان ګمان کوم د ډېر کم رایو په اساس ګټلی وو، او سکالي مسلمانانو په اغیزه کې د تیر جمهور رئیس ټرمپ نه حمایت اعلان کړی دی. نو دا به ډېر دلچسپ وي، او د افغانانو په خصوصي توګه د مسلمانانو رایو په دې کې ډېر زیات مهم وي. ډېر امکان دی شته چې د دوی دغه کم تعداد وکولي شي راتلونکي رئیس جمهور انتخاب کې. نو په دې خاطر باندې زه ډاډه یم چې د مسلمانانو او په خصوصي توګه د افغانانو رایو ورکول
د انتخاباتو کې ډیر اړین وی او ډیر تصمیم نیول. دا وایاله ته چې تاسو یاد کړل د رښتیا برخلیک ټاکون کې ګڼل کیږي، په دې چې د دواړو کاندیدانو رای په کې ډیر متوازن مساوي روان دي او معلوم نه چې څه به کیږي تر اخره پورې. زر اگر شاید روسته په ان راپور مولر خو راځم، یو روسته پښتنه مې تاسو نه بلم لرله چې آیا د امریکا د نوي حکومت نه تاسو د افغانستان په تړاو هم کومه تمه لري چې فکر کوي چې سړول یو اقدام بو کی، یا یو دریز بولری، یا سیاست بدل کی؟
آشنا صاحب، اصلي موضوع دا ده چې د مملکتونو یا د ملکونو به خصوصا د امریکا دوی یو خارجي پالیسی لري، او زه ګومان کوم چې هر کاندید یا هر ډونالډ ټرمپ او کاملا هیرس وي، د دې دوه هر یو کچته د حکومت مشري او یا واګه پلاس کې اخلي، نو دوی به د امریکا د حکومت خارجي پالیسی تطبیقوي او مخکې وړي. او دا باید یادونه بسو چې په تیر شلو کلونو کې د 2001 کال نه تر 2008 پورې امریکایانو په افغانستان کې مندا چې سیاسي روابط درلودل، ډېر قوي روابط، بلکې په نظامی لحاظ باندې دوی هلته خپل عسکر درلودل په زرګونو، په لسګونو زره نه، نو څو زره تقریبا دوی هلته مړي ورکړي دي، په لسګونو زره زخمیان ورکړي دي، په میلیاردونو ډالر او په حتی 2.2 trillion ډالر ډېرې زیاتې پیسې دي چې هلته مصرف شوي. نو زه فکر کوم چې که هر کاندید ګټون کوي په راتلونکو انتخاباتو کې، د دې امکان شته چې افغانستان به د نظر نه وځي، او دا ډېره مهمه خبره ده چې افغانان په انتخاباتو کې ګډون وکړي تر
او نثار احمد اوایي صاحب، ډېره مننه، ژور بحث او ارزیابي مو ورکړه. کورم ودان، تاسو ته ښه وخت غواړم.
سلامت اوسئ.
دلته په خاطر افغان شمس الرحمن زلان چې د امریکا د اوهایو ایالت په کولمبس ښار کې وړو کې کاروبار لري دا ول زل د پاره د امریکا په ټاکنو کې رائے ورکړي. که څه هم زلان تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې چې چاته به رائے ورکړي، خو وایي هغه کاندید ته به رائے ورکړي چې د کوچنیو سوداګرو ملاتړ کوي. زموږ همکار وحید فیضی ورسره غږیدلی دی.
دو څلوېښت کلن شمس الرحمن زلان د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې رایه ورکوي. زلان په 2013 کال کې له افغانستان متحده ایالاتو کډوال شو او په 2023 کال کې د امریکا تابعیت واخیست. زلان وایي چې رایه ورکول ته ډیر لیواله دی، خو تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې چا ته رایه ورکړي.
زه خپل شخصا د دواړو کاندیدانو هغه برنامه زه تعقیبوم او هر څوک چې فل په اوله کې اقتصاد لپاره خ منشور ولري، خ پلانونه ولري، هغه انتخابونه په دویمه مرحله کې اجتماعي عدالت د ورسره خارجي سیاست د امریکا چې څنګه د نور ملکونو سره خپل خارجي سیاست متوازن وساتي او د نور ملکونو سره د په دې برخه کې همکاري وکړي چې کمزې کې بحران وي، جنگونه وي، د غیر حل په برخه کې باید امریکا خپل مسولیت ادا کړي.
د اوهایو په کولمبوس کې د یو کوچنی کاروبار مالک زلان وای هغه د کوچنیو سوداګریو څخه د کاندیدانو پلانونه تلی واله دي. په خاني ولسمشر او د جمهوریت غوښتن کې ګون کاندید ډونالد ترامپ او د ولسمشر مرستيالي او د دیموکرات ګون کاندیدی کاملا هاریس دواړو د کوچنیو کاروبارونو په اړه خپل پلانونه وړاندې کړی دي. خو د زلان لپاره یوازې د جمهوریت ریاست کاندیدان نه بلکې د کانګرس او په محلي کچه د ټاکنو نوماندان هم مهم دي.
کوم کاندید د اقتصادي ملک د اقتصاد لپاره خصوصا د وړو بزنسونو کاروبارونو د تقویت او د هغه د حمایت لپاره کار کوي، نو زه هغه هم نزدې نه سارم، د په محلي سطح باندې هم سارم او د فدرال په سطح باندې ملک هغه څه برنامه لري د وړو کاروبارونو د تقویت لپاره، نو دغه هم لپاره ډیر مهمه ده او زه به دغه په نظر کې نیسم چې کوم ګوند یا کوم کاندید په دغه برخه کې کار کوي زه به هغه ته رای ورکوم.
د زلان په څیر زیات شمېر نور افغان کورنۍ همشته چې په کولمبوس کې اوسېږي. په کولمبوس کې د افغانان د ټولنې د معلومات پر اساس نږدې 300 کورنۍ په دغه ښار کې اوسېږي. ډېرې دغه کورنۍ په 2021 کال کې د کابل سقوط وروسته دلته راغلي دي. د ټولنې یو شمېر غړي خوشبین دي چې پراتون کې به افغانان هم د امریکا په سیاست کې فعال ونډه ولري او ان په محلي کچه به ټاکنو ته ودرېږي.
اوهایو کې دا څوک نشته تر اوسه، خو ان شاء الله انده کې به څوک ماشوم زموږ ځوانان دی اوس بعض ځوانان دی اوس لا سکول ته ځي پولیټیکل ساینس بر خو چلار شي ان شاء الله پیدا بشي، اوس فعلا نشته اوهایو کې. سو
په کولمبس کې د افغانانو د ټولنې د نورو غړو په څیر ځلان هم غواړي چې ماشومان په خټوګه زده کړې وکړي.
د دې د تعلیم ډیر مهمه خبره ده چې دوی باید د ښه تعلیمونه وکړي دغه هیواد کې او یو څه لاسته راوړي تر څو پورې چې آینده کې د دې نه یو خپل ځان لپاره د یو هوسا ژوند خاوندان اوسېږي، هم ځان ته خدمت وکړي شي، هم د ملک لپاره خدمت وکړي شي.
ځلان وایي د غږ اورېدو لپاره یې رای ورکول ورته خورا مهم دي ځکه دا ټاکنې د ماشومان لپاره برخلیک ټاکون کې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
او د امریکا په سیاست کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن یو ځل بیا په روسیا کې د شمالي کوریا د زرګونو سرتیرو په ډیر کېدو اندېښنه ښودلې ده. واشنگتن وی شمالي کوریا شاوخوا لس زره عسكر روسیې ته لیږلي دي چې د اوکرين په جګړه کې د روسي ځواکونو سره ملګري شي. په ورته وخت کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر روسیې ته رسیدلی او مسکو دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې سلام مشورې بللې دي. جزئیات یې د خپل همکار سید عزیز رحمان ناخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې خبرونه کړي. از جان د واشنگتن معلومات څه دي چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه تر اوسه پورې مثلا د اوکرایني عسکرو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل شوي که نه دي؟
آشنا صاحب، نن سهار د سی این این شبکې یو د دوو استخباراتي سرچینو په قول خبر ورکړ چې ګواکي په اوکراین کې د شمالي کوریا یو محدود شمیر ځواکونه ځای پر ځای شوي دي، لیکن دغه خبر نه کیف او نه هم واشنگتن تر اوسه پورې تایید کړی دی. او په همدې اړه پرون دلته په واشنگتن کې چارواکي غږېدل او د دوی په وینا داسې معلومات نشته چې د شمالي کوریا ځواکونه اوکراین ته داخل شوي وي او یا د اوکراینی پوځیانو سره مخامخ په جګړه کې ښکل شوی وي، بلکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا داسې ښکاري چې یو ډیر کم شمیر د شمالي کوریا ځواکونه اوس د روسیې په لویدیز کې د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي، او داسې نښې نښانی شته چې 2000 نور سرتیری هم دغې سیمې ته په لار دي. البته کورسک د روسیې په لویدیز کې او د اوکراین پولې ته څیرمه پرته سیمه ده چې اوکراینی ځواکونو څو میاشتې مخکې دغې سیمې ته ور داخل شول او اوس هم په دې سیمه کې شتون لري. پرون په همدې اړه د ولسمشر جو بایدن څخه وپوښتل شول چې آیا یا که چیرې د شمالي کوریا ځواکونه اوکراین ته ننوځي نو پر برید وشي که نه، نو جمهور رئیس بایدن په ځواب کې وویل که چیرې اوکراین ته ور داخل شي نو اوکراینیان کولی شي چې هغوی په نښه کړي.
بالکل، یو بله مسله و لږ مخکې ډیر وغږیدم په راتلونکې اونۍ امریکایان خپل نوی جمهور رئیس ټاکي، دا د موجوده شرایطو په نظر کې نیولو سره د اوکراین تمه د دې ټاکنو نه څه ده؟ داسې څه ویل شوي؟
تمه دا ده هر څوک چې دلته د متحده ایالاتونو ولسمشري ګټي باید د اوکراین سره د واشنگتن مرستې دوام ولري. په همدې اړه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وړمه ورځ غږېدو او دا خبره وکړه چې دی د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو پر ملاتړ باندې حساب کوي، او د ده په وینا که چیرې د کیف سره مرستې بندې شي نو دغه کار به د ولادیمیر پوتین دپاره به یو لوی بری وي او د دیز د پاره به یو لوی ماتی وی.
مننه سید عزیز رحمان، معلوماتونه کور ودان رو. یو څو مهم خبرونه لرو. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د یوې د سیالي غونډې مشري او کوربتوب ته تیاری نیولې ده چې د منځني ختیځ د روانې شخړې د حل لپاره د دوه هیوادونو جوړېدلو په تطبیق کې د نړیوال ائتلاف نه د سعودي ملاتړ څرګندوي. په ریاض کې جوړېدونکې غونډه کې د عربو مسلمانو هیوادونو او لویدیځو متحدینو استازي به د اسرائیل او فلسطین د شخړې پای ته رسولو په نیت د دوو هیوادونو جوړولو نظریې تطبیق ته په لارو چارو غور وکړي. فلسطینی طبي چارواکو ویلي دي چې د چهارشنبې په سهار یعنې نن د غزې تړانګې په مرکزي او جنوبي څنډو د اسرائیل په دوه هوایي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي چې 3 پکې ښځې او 1 ماشوم هم شامل و. په اسپانیا کې د شدید اورښت وروسته په سیلابونو کې لږ تر لږه 250 کسان مړه شوي دي. دا پیښه د اسپانیې په ختیځه سیمه والنسیا کې رامنځته شوې ده. سیلابونو ډېرې موټرې وړي، د استوګنو سیمو ته یې زیان رسولی دی او د اورګاډو خدمات یې ټکنی کړي دي. دا د اروپا په دغه هیواد کې د طبیعي آفت تر ټولو ډیره تازه پیښه ده. د بیړنیو خدماتو عملی د اسپانیې په ختیځه والنسیا سیمه کې د مړو شمېر نن چهارشنبې خپور کړی دی، خو اورښت د سه شنبې پر ورځ پیل شوی و چې د اسپانیې جنوبي او ختیځې ساحیې سیلابونو وځپلې. چارواکو د سه شنبې پر ورځ د یو شمېر کسانو د ورکېدو خبر هم ورکړی و، خو د چهارشنبې پر ورځ ډېر شمېر کسان مړه وموندل شو. او چین د خپل تحقیقاتي هڅو په لړ کې فضائي مرکز ته نوې عمله ولېږله. چین د چهارشنبې په سهار د ځمکې په مدار کې خپل فضائي مرکز ته د یوې 3 کسیزې عملې درلېږلو وروسته دا ماموریت کامیاب اعلان کړ. چین غواړي د سپوږمۍ او نورې فضا په باره کې د فضائي تحقیقاتو ماموریت پراخ کړي. د شینزو 19 په نوم د چین فضائي بیړۍ د چهارشنبې په سهار په محلي وخت څخه کم 4:30 بجې د جیوکوان سټلایټ مرکز نه فضا ته ولېږل شوه. چین د نړیوال فضائي مرکز نه د اخراج وروسته خپل فضائي ماموریت پیل کړی. د اخراج اصلي علت د امریکا لخوا د چین د کمونست ګوند نظامي څانګه د خلق ازادۍ لښکر په اړه اندېښنه وه چې د چین ټول فضائي ماموریت کنټرولوي. او په کابل کې د اوبو د کموالي او د افغانو ښځو د یو نندارتون په اړه راپورونه لرو. د یوې لنډې وقفې وروسته به یې وګورئ. موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې چې په یونیسف ډیره یادیږي په کابل کې د پاک اوبو روان بحران ته په کتنې ویلي که چیرته همدا اوس د دې ستونزې غم ونه خوړل شي نو تر راتلونکو شپږو کلونو به په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي. پامو کوي راپور دی.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښلو پاکو اوبو د کمیدو او له کبله د یو بحران د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د یونیسف او د یوناما چارواکو د کابل ښار له یوې سیمې څخه تر کتنې وروسته په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی.
په چټکه توګه خاري کېدل او د اقلیم بدلون لامل به په کابل کې د 2013 کال پوري د ځمکې لاندې به ختم شي. کچيري موږ هم دا اوس لاس پکار نشو، موږ دا بهیر نشو درولای.
یو شمیر شنونکي د اوبو د کچې کمیدو اندېښمن کړی دي.
چاهایی که در سفره های کمام قرار داره تمامش خشکیدن، در بعضی قسمت ها تا تمام سفره های عمیق هم سطحشان به اندازه پایین رفته که اصلا دوباره به حالت قبلی برگشتنش ناممکن شده. بنابراین برای کابل یک راه حل عاجل و فوق‌العاده نیاز است تا از این بحران جلوگیری صورت بگیره.
یاشم نور شرون که وای چهل اندازه زیاد وگری پا کابل خار که اوسیگی
کابل که ظرفیت به اصلاح زندگی یا کسایی که زندگی میکنه حدود 500,000 نفوذ پیشبینی شده بود، داره متاسفانه بیشتر از 6 میلیون نفوذ جز زندگی میکنن و متاسفانه تمام فضاها را مردم مثلا خودسر خانه آباد کردن.
در طالبان حکومت دو اوبو او انرژی وزارت وای چې په کابل کې دو اوبو سلطه ته د حل د موندل لپاره د پنشیر ولایت د سینس خط دغه خارت د اوبو د انتقال پر پروژه باندې کار کوي او دغه پروژه تخنیکی چاره بشپړې شوې دي. تاکل شوه دغه پروژه لاري بعد پنشیر د سینس خط 2 متر مکعب د سکلو پاکي اوبه کابل ته انتقال شي او شاوخوا 2 میلیون کسان ته به د سکلو پاکي اوبه برابر شي.
راه مختلف است، یکی از راهش همی است که اگر شبکه آب رسانی مثلا اگر دست کابل اگر ستاپ شوه یا مثلا ایجاد شوه، خصوصا اگر آب از قسمت های میدان وردک یا از قسمت های پنشیر از دریای پنشیر با وصلا به شهروندا مثلا تهیه شوی خوب است. راه دومشی است که هر شهروند، هر هموطنی ما که هست در شهر کابل زندگی میکنه، حداقل چا به خاطر جذب ریچارج آب بکنه تا اینکه آبی که بارانایی که وقتی میباره پس دوباره آبای زیرزمینی را ریچارج کنه و او را تقویه بکنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د اوبو د نړیواله ونې په مناسبت د اګست په 28مه ویلي و چې په افغانستان کې د 2020 کال راهیسې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته شوې او 80% کورنۍ د اوبو ترلاسه کولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د سختو اغیزو لاندې دی. په دغه هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ د اوبو په لټه کې خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. وحید فیضي د امریکا غږ.
او د پاریس په یو نندارتون کې د لسکون افغان خزو انزورونه ننداری ته خودل شوې دي. د خزو پراته هیواد په نوم په دې نندارتون کې د افغان خزو انجونو شخصي ژوند، خپګان او د خوښۍ شیبي انزور شوې دي چې یو پکې د مسکا په نوم د یوې 14 کلنې انزور مې خودل شوې چې ویل شوې ډیر ژر به د یوې څا او لمریزو تختو په بدل کې واده کړل شي.
په دې انځور کې لیکل شوی چې په ګلابي ټیکري کې د کڑکۍ مخې ته ولاړه 14 کلنه مسکا به ډیر ژر د یو کوهي او ټول مریضو تختو په بدل کې واده شي. دا په پاریس کې د بیخزي هواد په نوم د انځورونو نندارتون یو انځور دی. شپږ دېرش کلنه ایرانۍ کاناډایي اکاسا کیانا هایری و کاله په افغانستان کې ژوند کړی. په دې نندارتون کې د مایوسۍ ډېرې قصې ویل شوي. او کیانا وایي د شپږو میاشتو په موده کې چې په دې پروژه کې کار کړی، په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله ډېره نهیلې شوې ده.
نه یوازې دا، بلکې هغه افغان ښځې چې زموږ کمرې مخې ته درېدلې او موږ سره یې خبرې کولې، ډېر لوی خطر یې په ځان منلو چې زموږ لپاره د هغوی خوندیتوب لومړیتوب لرو. موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې دوی په خوندي ځای کې دي، دوی خبرې کولی شي او د اړتیا په وخت کې د دوی هویت پټ وساتو، او په دې هم پوهیږي چې دا انځورونه چیرته ښودل کېږي. دا ځینې ننګونې وې چې موږ ورسره مخامخ
کیانا د دوی د شکلنې فرانسوي څیړونکې ملیسا ګورنیت سره په ګډه کار کړی تر څو د افغانستان په وو ولایتونو کې د څه باندې سلو ښځو او نجونو سره مرکې وکړي.
اون اپوزي ان کوېسچن سیستماتیک موږ د سلو ښځو او نجونو سره چې خبرې کړې تل دا پوښتنه کوله، آیا تاسو هیله لرئ چې ستاسو وضعیت به د طالبانو په واکمنۍ کې ښه شي؟ او ځواب به د طالبانو د رژیم په لومړي یا دویم کال کې موږ دا هیله لرله چې موږ به ورسره خبرې وکړو، وضعیت دومره خراب نه و لکه نن چې دی. دغه افغان ښځې او نجونې خپل راتلونکي د هیواد بهر ګوري، دوی ټول هڅه کوي چې د افغانستان نه ووزي.
د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړې، پارکونو، سینګارتونونو او ځینې نور عامه ځایونو ته له تګ او له نارینه محرم پرته له سفر کولو څخه منع شوي دي.
آیری وای د وس د پاره د تونل په پای کې د رڼا هیڅ څرک نه ښکاري.
alors toute la scénographie
tout anzuruna de khazatul aksuna chita sui gori da amniyati de lailu la para de kor de na khistal shwi khuda hum zaka che khazi nur pa am zayuno ki ne lidal kigi aw nur zayuno ta lasr sen lari dui nur chai khano restaurantuno sporta paragonuta de lambo hauzunuta singarturunuta nashitle nuzamun la para yawazine fursat chila dui sar pa khundi ro winu ya zamun pa kuruna ki ya da dui pa kur ki wo
پدې نندارتون کې د مسکا انزور هم ښکاری چې په پاکستان کې زیږیدلې او تازه ل خپل کورنۍ سره لاغه هیواده شړل شوې ده. کورنت ویل دا چې کورنۍ په اقتصادي لحاظ بې وزله ده، دا یې منلې چې د یو کوهي او ټول مریضو تختو په بدل کې هغه د مځکې د مالک زوی ته واده کړي چې شاوخوا $300-$400 کېږي. آیری او ګورنت وایي د افغانستان په اړه د خپلې پوهې او اجازې ترلاسه کولو په اساس د دغو تصویرونو په اخیستلو توانېدلي او د دغه وضعیت په لیدلو زړه ماتي او ناهیلي شوي دي. دغه نندارتون به د نومبر تر 13 پورې په پاریس کې پرانیستی وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. او دلته د امریکا د میزوري په ایالت کې د مسلمانانو د فرهنګي تنوع ورځ لمانځل شوې ده چې افغان محصلینو پکې برخه اخیستې وه او دا غونډه د یو بل د فرهنګونو سره د آشنا کېدو لپاره ښه چاره ګڼلې ده.
د میزوري ایالت په کولمبیا ښار کې د مختلفو هیوادونو خلکو د غلطه د مسلمانانو د بیلابیل ټولنو د فرهنګونو د تنوع ورځ لمانځلې چې پکې لباس نیولې تر خوراکونو موسیقي او نورې بیلابیلې برخې شاملې وي. میزوری په هانتون کې افغان محصلینو د غلط خپل ځانګړي خونه لرله چې د افغانستان توکي په کینداري ته خيو. دوی ولدای وخه مو کې د چې مسلمان ټولنه په دیو پویږي چې ل یو بل سره څنګه رو یو کی
دا هغه موقع مونږ راکوي چې موږ خپل د هیواد د ملي ارزښتونو خلکو ته وړاندې کوو، خلکو ته ښکار کوو، د دې په اړه خلکو ته معلومات ورکوو او تر څنګ د نورو کلتورو سره آشنا شو.
ارتباط بین پانتون و جامعه افغان میشه که ما به این بسیار به دید مثبت نگاه میکنیم، به خاطر که ما می خواهیم که شاگردای افغان همین محیط رو ببینن و این برشان یک انگیزه میشه تا در آینده ان شاء الله تصمیم بگیرن که با یا به این پانتون یا پانتونای دیگه اپلای کنن.
دا پروگرام هر کال په اکتوبر کې جوړیږي او موخه په مسلمانانه ټولنه کې د فرهنګي مشترکاتو شریکول او د یووالي لپاره هڅه بلل شوې ده.
موږ هڅه کوو دا ثابت کړو چې صرف یو کلتور نه دی چې له مذهب سره تړلای دی، بلکې بیلابیل هیوادونه خلک له مختلفو تجربو سره راځي او په مختلفو ژبو خبرې کوي. نو موږ کار کوو چې مسلمان یو متنوع ټولنه ده.
د یو فلسطینی مسلمان په حیث زه د ډیرو ټولنو د کلتورونو په اړه نه پوهیږم، نو دلته مونږ د یو اسلام خو مختلفو کلتورو په اړه خبرې کوو او یو بل سره د بیلابیلو ټولنو خوراکونه شریکوو، لباسونه ګورو. نو دا زما لپاره ډیره ښه موقع وه چې ما په دې پروګرام کې برخه واخیسته.
دغه پروګرام سمبالون کې وایي هڅه کوي چې کال په کال د مسلمانانو لپاره دغه شان پروګرامونه لا ډیر پراخ کړي.
د خبرونه پام دې سره پای تر سو خو نیم سات روسه د سپینی خبری خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت او د طالبانو د خوانه په پر لپسې محدودیتونو لګولو د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې د روان خبرونه در سره وګوري او واوري او لګه شیبه کې اوس د ری خبرونه پیلېږي. همدلته تاسو کولی شئ چې د نړۍ تازه خبرونه او نور راپورونه در سره وګوري واوري او دوستانو سره شریکي. البته د خبرونه تاسو په فیسبوک پانه په ټویټر او یوټیوب پانه هم کتلی شئ یا په خوانی ټویټر چې اوس ایکس پانه ده. نو تر بیم پلو یو مهربانه خدای سپارو.